سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې د تاسیس بوک ښک تاسو ته رادیو نوري ازادي رادیو اوس څلورش ساعت نشرات لري د سهار لښپګو د مخام تر شپګو په لنډو سپوننس یوش او 15 مترو او د مخام لښپګو د سهار تر شپګو په منځني صفه د لښپګ نویس بوک ښک اوریدل شي خبرونه په خبرونو پیلو د روسیې دولتي رسنیو راپور کړی دی چې د حکومت مخالف سیاستوال الکسی نوالنی په زندان کې مړ شوی دی. په یمالو نانیتسی سیمه کې د تازري خدماتو فدرال ادارې څنګه د خبر نن جمعه په یو اعلامیه کې ورکړی دی، خو دغه معلومات په بې پرې ډول تایید شوی نه دی. په اعلامیه کې راغلي محکوم شوی نوالنی نن تر قدم وهلو د ناروغۍ احساس وکړ چې سمدلاسه ورسره بیهوشه شو. وړاندې په اعلامیه کې راځي چې روغتیایي کارکوونکو ورته ځانو د ورور سوال او امبولانس ته یې زنګ وه. په اعلامیه کې د همول شوي دي چې د الکسی د بچکول لپاره ټول ضروري اقدامات وشول خو مثبته نتیجه ورنه کړه او د امبولانس ډاکټرانو هغه مړ وباله. د روسي رسنیو هم د دې اعلامیې په حواله د خبر ورکړی دی چې 30 کلن نوالنی سا ورکړی ده. په خپله د الکسی نوالنی ډلې د هغه د مړینې خبره تایید کړې نه ده. د نړۍ بیلابیلو رهبرانو پر دې موضوع عکس العملونه ښودلي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه په خپل یو تازه راپور کې د افغان ښځو د وضعیت په اړه لیکي. یو شمېر افغان ښځې د طالبانو د حکومت د احتمالي رسمیت پیژندلو څخه ویره لري. د راپور چنن جو مخبور شوی په کې راغلي لوش په تسلن هغه ښځو سره چې ملګرو ملتونو مرکې کړي په دې باور دي کچرته د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل شي د دوی پر ژوند به ډیر اغیز وکړي. د راپور پر بنسټ خزي غواړي څو د طالبانو حکومت پر دوی ټول وزکړي محدودیتونه لري کړي نه وي تر هغه د نړیوالو لخوا په رسمیت نه پیژندل کیږي. په 2021 کال کې وخت د طالبانو لستنیدو وروسته افغان نجونې او خزي له خونځي او پانتونونو کارکولو راګرځول شوې دي. د طالبانو په نږدې درې کلنه واکمنۍ کې که څه هم یو شمېر هېوادونو د طالبانو له حکومت سره ډیپلوماټیکي اړیکې پاللې، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ هېواد د دوی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې. د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو رعایت او د ټولګډونو حکومت جوړونه د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالو شرطونه دي. د نړیوال بانک اجرایی بورډ پرون پنځشنبه له افغانانو د خپل ملاتړ په اړه نوې کړنلاره تصویب کړ چې له مخې ښایي افغانستان ته د 300 میلیونو ډالرو نوې مالی مرسته چمتو کړي. د دغه بانک د اعلامیې له مخې له افغانستان سره د نړیوال بانک دا تعامل د دغه بانک 3.0 کړنلاره نومیږي چې ورسره به د کاسا زر پروژه هم پیل شي. د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پر دې پروژې کار باندې شوی دی. د دې سیمه ییزې پروژې په مرسته د تاجکستان او قرغیزستان برېښنا افغانستان او پاکستان ته لیږدول کیږي. نړیوال بانک ویلي د نړیوال بانک د نړیوالې پراختیا ټولنې د صندوق دا 300 میلیونه ډالر به د طالبانو د موقتي ادارې له کنټروله د باندې د ملګرو ملتونو د بنسټونو او نورو نړیوالو ادارو له لارې ولګول شي. د نړیوال بانک یو یانت د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د اجرایه بورډ له تایید وروسته به 300 میلیونه ډالر د مرسته په 15 میاشتو کې افغانستان ته ورکړل شي. نړیوال بانک ویلي چې دا مالي مرسته به د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو لخوا افغانستان ته انتقالیږي. او د دوه غونډې په درشل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند وایي د ډېره مهمه ده چې د دوه پر روانه غونډه کې چې پر افغانستان رابلل شوي د افغان ښځو غږ واورېدل شي. سټیفن دوجارک پرون پنځشنبه په نیویارک کې یوې خبري غونډې ته وویل د قطر د پلازمېنې دوه غونډه د ښځو په ګډون د مدني ټولنې او هیوادونو د استادو ترمنځ کیږي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو په کوربتو پر افغانستان دغه غونډه را روانه یک شنبه او دوشنبه جوړ شي. دوجارک ویلي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش په دې شنبه پورز د مونشن لمیتی کانفرنس وروسته دوه ته لاړ شي. تجارت زیاته کړي چې په دې دورزنې غونډه کې په منسجم ډول د نړیوال مشارکت پر زیاتېدو هم خبري وشي. د خزو ځینو بنسټونو ویلي چې په دې غونډه کې باید د خزو واقعي استادو ته د ګډون زمينه برابر شي. په دې غونډه کې د طالبانو استادو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې، خو دا معلومه نه ده چې د دوی کوم استازي به پکې ګډون وکړي او کنه. بیا هم ستړي مشي ز فرید سیالی مو تخنیکی چارو سره میر احمد صفای مخې ته وړي. د افغانستان په اړه درته راپورونه لرو، خو اول د نړۍ یو مهم مسله راخلو. د روسیې د سیاسي مخالف او د اداري فساد ضد فعال الکسی نوالنی د مړینې خبر ورکړ شوی دی. نن د دې خبر تر خبرې وروسته د نړۍ بیلابیل مشرانو او سیاستوالو په دې باب عکس العملونه ښودلي. هغه په روسیو کلونو کې په 2 کلونو بند محکوم شوی و. تفصیل په دې راپور کې.
د روسیې دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د حکومت مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی په زندان کې مړ شوی دی. په یمالو نانیتس سیمه کې د تازیری خدماتو فدرال ادارې څنګ دا خبر نن جمعه په یو اعلامیه کې ورکړی دی، خو دغه معلومات په بې پرې ډول تایید شوی نه دی. په اعلامیه کې راغلی محکوم سوی ناوالنی نن تر قدم وهلو وروسته د ناروغۍ احساس وکړ چې سمدلاسه بې سده سو. وړاندې راغلی چې روغتیایي کارکوونکو سم د لاسه ځانونه ورورسول او امبولانس ته زنګ واهه. په لمه کې ویل سوي د الکسی ناوالنی د بچ کولو لپاره ټول ضروري اقدامات وسول، خو مثبته نتیجه ورنکړه او د امبولانس ډاکټرانو هغه مړ وباله. د روسیې رسنیو هم د دې اعلامیې په حواله دا خبر ورکړی چې 24 کلن ناوالنی سا ورکړې ده. په خپل د الکسی ناوالنی ډلې د هغه د مړینې خبر تایید کړی نه دی. د ناوالنی ویاندې کره یارمش په یک شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې دوی په دې اړه لا تاییدی نه ده ترلاسه کړې. د هغه په وینا د ناوالنی مدافع وکیل د هغه زندان ته په الوتکه کې روان شوی دی. دولتي خبری اژانس تاس د ولسمشر ولادیمیر پوتین د ویان دمیتری پیسکوف په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي ولسمشر د ناوالنی د مرګ په راپور خبر شوی، خو پیسکوف وایي چې د ناوالنی د مړینې د علت په باب رسمي معلومات نه لري. د ناوالنی مړینې په نړۍ کې د ګڼو چارواکو عکس العملونه پارولې دي. په دې منځ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان د امریکا د ملي رادیو سره په خبرو کې ویلي د ناوالنی مړینه به یو ناوړه غمیزه وي. په همدې حال کې د جرمني صدر اعظم اولف شولز ویلي چې ناوالنی په خپل ژوند کې خپل جرأت وښود. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ستيفن سجورني په خپل ایکس شبکې یا پخونی ټویټر کې لیکلي چې د کرملین د منتقد مړینه یو جزایی مستعمره په ډاګه کوي چې د ولادیمیر پوتین د رژیم واقعیت مشتشي. د اروپایي شورا مشر شارلز میشل ویلي ناوالنی د ازادي او دیموکراسي د ارزښتونو لپاره په مبارزه سره نهایي قرباني ورکړه. الکسی ناوالنی د روسیې پر حکومت سخت انتقادونه کول.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
سم افغانستان ته راځو. نړیوال بانک اعلان کړی دی چې د یوې نوې کړنلارې پر بنسټ به په افغانستان کې د کاسازر د انرژۍ لیکت پروژې کار بیا پیل کړي. یاد بانک د پنجشنبې په ورځ د یوې لمې په خبرولو سره ویلي چې د نړیوال بانک مدیر اجرایوي پلاوی د افغانستان د خلکو د ملاتړ په موخه دغه اعلان کړی دی. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې ورو.
نړیوال بانک اعلان کړی چې په افغانستان کې به د کاسا زر په نوم د انرژي لیک پروژې کار بیا پیل کړي. دغه بانک د بنچمبې په ورځ ویلامي په خبرولو سره ویلي چې دغه بانک جاوي مدیر پلاوی د افغانستان خلکو څخه د ملاتړ په موخه د 3-0 کړنلارې په نوم یو نوی کړنلاره تصویب کړې ده. د نړیوال بانک په اعلامیه کې راغلي چې د کاسا زر پروژې کار به د افغانستان د 3 ګاونډیو هیوادونو په غوښتنه بیا پیل شي، څو یوې سرګردانې شتمنۍ ته د دې پروژې د بدلېدو له خطر څخه مخنیوی وشي. همداشان بانک ټینګار کړی چې د یادې پروژې کار به داسې پیل شي چې دا تضمین شي چې د جوړولو ټول مصارف او راتلونکي عواید به له افغانستانه بهر مدیریت شي او د طالبانو له لاسرسۍ څخه لرې وي. کاسا زر پروژه د 1.2 میلیارد ډالرو په ارزښت له تاجکستان او قرغزستان څخه د افغانستان له لرې پاکستان ته د انرژۍ د لیږد پروژه ده. نړیوال بانک ویلي چې په 3 نورو هیوادونو کې د دې پروژې کار تقریبا پای ته رسېدلی او یوازې په افغانستان کې پاتې دی. په افغانستان کې د دغه پروژې کار د طالبانو له بیا واکمنېدو څخه موده وروسته ودرول شو. تمه وه چې د کاسا پروژې له لارې به 1300 میګاواټه برېښنا د تاجکستان او قرغزستان څخه افغانستان ته او 1000 میګاواټه برېښنا پاکستان ته ولېږدول شي. نړیوال بانک د دې پروژې یو له مهمو تمویل کوونکو او ملاتړو څخه دی. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د انرژي او اوبو وزارت ویان یختر محمد نصرت په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت چارواکو له نړیوالې ټولنې څخه په وار وار غوښتي چې په افغانستان کې خپلې نیمګړې پروژې بشپړې کړي. خو په افغانستان کې د کاسا زر د انرژي د لیږد پروژې بیا پیلول د دغه هیواد لپاره څومره اړین دي؟ د افغانستان د انرژي او اوبو وزارت یو شمیر پخواني چارواکو او د اقتصادي چارو کارپوهان د کاسا زر برېښنا پروژې د عملي کار بیا پیلېدو ته خوشبینه دي او دا د افغانانو په ګټه ګڼي. د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د انرژي او اوبو وزارت سلاکار انجینیر حبیب الرحمن رحمت مایر ازادي راډیو ته وویل د حکومتونو مسؤلیت د دوی د امنیت تامین دی.
جامعه جهانی د همې مقطع حساس زمانی
کناړیواله ټولنه په دې حساس وخت کې دا اقدام وکړي دا یو پر ځای او مثبت خدمت دی او ځکه د دې کار هرکلی کوم چې سیمه ییزې پروژې پیلېږي او ګټه په مستقیم ډول افغانانو ته رسیږي او هیڅکله دولتونه د امنیت د تامینولو او پخوانیو پالیسیو چې د مخه تصویب شوي پرته پکې شریک نه دي.
قبلا تصویب شده غیر از دغه شریک نشته.
د بلې خوا د اقتصادي چارو کارپوه محمد امین فرهنګ وایي چې له افغانستانه بهر د دې پروژې د مدیریت لپاره د نړیوال بانک پر شرایطو باید له سره غور وشي او د طالبانو حکومت هم پکې برخه واخلي.
دا
د منلو نه ده چې نړیوال بانک ناوړه شرطونه ایښي. دوی باید په دې برخه کې له سره غور وکړي. د دې پروژې د اداري او مدیریت لپاره دي د ټولو ښکېلو هیوادونو ګډ کمیسیون جوړ شي چې طالبان هم پکې برخه ولري. دوی نشي کولای هغوی له پامه وغورځوي او د مدیریت یوه ډله باید جوړه شي چې د هر هیواد ګټې پکې تضمین شي.
په 2000 کال کې د افغانستان پخواني ولسمشر محمد اشرف غني د کاسا زر برېښنا پروژې د عملي کار پرانیسته وکړه او ویې ویل چې دا پروژه د افغانستان د اقتصاد لپاره یوه نوې دروازه ده. هغه مهال ویل شوي وه چې افغانستان به د دې پروژې له لارې په کال کې له 30 to 35 million dollars عاید ترلاسه کړي. د کاسا زر پروژه له کندوز، بغلان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لغمان او ننګرهار ولایتونو څخه تیریږي چې یو زیات شمېر افغانانو ته به برېښنا او د کار زمینه برابره کړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په تیرې یوې نیمه میاشت کې په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو له امله شاوخوا 600 کسان مړه شوي دي. د سازمان تیر ورځ په راپور کې ویلي چې د روان کال د جنوري له لومړۍ د فبروري تر لسمې نیټې پورې د افغانستان په 43 ولایتونو کې د دغه ناروغۍ نږدې 215,000 پیښې ثبت شوې دي چې ډېر ناروغان ښځې او ماشومان دي. د راپور ژته لرو د دې راپور وروسته تاسو کولی شئ د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم سره واوري او همدارنګاز مقدری خبرونه هم مهیروي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې په تیرې یوې نیمه میاشت کې په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو له امله 516 کسان مړ شوي دي. د سازمان د پینشن بې پورز لسمخیز راپور خپور کړی او زیاته کړی دی چې د افغانستان په 43 ولایتونو کې د دې ناروغیو له امله ډیری مړ شوي کسان ښځې او تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. ډبلیو ایچ او دا هم وایي چې د روان کال د جنوري له لومړۍ نیټې د فبروري تر لسمې نیټې پورې په افغانستان کې د دغې ناروغۍ 244.21 پیښې ثبت شوي چې نږدې 145,000 ماشومان او څه باندې 140,000 ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د دې ناروغۍ د ثبت شویو شمیرو اوسنی اوسط له 2020 او 2022 کلونو په پرتله لوړ دی. دغه سازمان د ورته ناروغیو لامل موسمي بدلونونه، سړه هوا او د هوا ککړتیا بولي. په افغانستان کې له دغو ناروغیو زیانمنې شوې یو شمیر کورنۍ وایي چې دوی ډیر بد وضعیت تجربه کړی دی. د کابل اوسیدونکې زهره آریان چې 3 کلن ماشوم یې د دې ناروغۍ له امله مړ شوی ازادي راډیو ته وویل:
ما مادر طفلی هستم به نام مسیح جان.
زه د مسیجان په نوم د یو ماشوم مور یم چې درې کاله او څلور میاشتې ژوند یې کړی و. د یخنی او د هوا د ککړتیا له امله اکسیجن یې نشو اخیستی. ما هغه روغتون کې بستر کړ. هر څه مې چې وکړل خو ونه ژغورل شو.
د عمومي داخله ناروغي او یو متخصص ډاکټر متین صافی ازادي راډیو ته وویل چې د دې ناروغي اصلي لامل د منظم واکسین نشټوالی دی.
د دې ناروغۍ اصلي لامل د ماشومانو لپاره د منظم واکسین نشتوالی او سړه هوا ده، او په ټولیزه توګه د بدن د سیستم کمزوري کېدل چې میندې په پوره اندازه خواړه او ویټامینونه نشي پیدا کولی. که دغو دریو برخو ته پاملرنه وشي، میوه او ترکاري وکارول شي، د دغو ناروغیو د چټک لیک مخه نیسي.
د ډاکټرانو په وینا شدید تنفسي انتان د زکام په څیر ناروغي ده چې نښې تبه، سخت لرزه، ټوخی، د اشتها کمیدل، د بدن درد او خواګرځېدنه ده چې د ناروغۍ په پیل کې د انسان په بدن کې څرګندېږي. ومو غوښتل چې په افغانستان کې د دغې ناروغۍ د زیاتوالي د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور او د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د دغې ناروغۍ د کنټرول د پلان په اړه د دغه وزارت ویان شرافت زمان نظر واخلو، خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په افغانستان کې په 2023 کال کې د شدید تنفسي ناروغۍ د پیښو شمیر له 1,000,000 او 444 کسانو څخه زیات ښودل شوی و، چې 16.5% یې له 50 کلونو کم عمره ماشومان وو. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې سږ کال په ټول افغانستان کې 2,098 کسان د دغې ناروغۍ له امله مړه شوي دي. تر دې وړاندې نورو نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې د ککړې او سړې هوا له امله د تنفسي ناروغیو د خپرېدو خبر ورکړی دی.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هرکلی موکوم. په نورستان کې پر ژبې د لارو تاثیر
د سرکونو د نشتوالي له امله زموږ ژبې یو بل نه جلا شوې دي.
په دې خبرونه کې مو استاد حبیب الله رفیع له هغو نویو آثارو خبروي چې دوی کار باندې کړی او تقریبا چاپ ته چمتو شوي.
محمود نامه ده، هوتک نامه ده، مهاجرت نامه ده، فیروز نامه ده، تغازی نامه ده، ډېرې مهمې نسخې دي. نوي خبرې لري او نوي مسایل پکې مطرح دي.
څرنګه هنري عکس واخلو؟
موږ غواړو د ودانۍ عکس واخلو. باید موږ د دغه ودانۍ باره کې لږه معلومات پیدا کړو.
د بلخ ادبي خوځښت څرنګه رامنځته شو؟
موږ په پېښور کې د افغان ادبي بهیر کې چې موږ څه زده کړي وو، هغه چوکاټ موږ تر ځان سره راولېږدو دلته بلخ ته.
که د دې ادبي مجلې تر پایه راسره وي نور مطالب به هم واورو. استاد حبیب الله رفیع مولا یو شمیر نویو کتابونو خبروي چې د تحقیق چارې دوی تقریبا بشپړې کړې دي. مخکې تر دې چې د ښاغلي رفیع څرګندونه په تفصیل له تاسو سره شریک کړم، د لهجو په اړه یو مطلب لرو. ژبه بدلی شي کله چې د یوې ژبې دننه دومره بدلون راشي چې ویناوالی د یو بل په خبره پوهیږي، نو دې تغییر ته لهجه وایي. کله چې لهجې د اصلي ژبې اصولو ته غاړه نشتي، د دې خطر زیاتیږي چې دا لهجه په خپله په بیلی ژبی بدل شي. عرب ژبپو حسن باکلاوی نن سبا لوی لاري د یو ښارګوټي په منځ کې ممکن د نویو لهجو د رامنځته کېدو سبب شي. او د دې پروفیسور په وینا، په تیرو زمانو کې طبیعي واټن لکه غرونو او سیندونو لهجې زیږولې او بیا دا لهجې په بیلو ژبو بدلېدلې. د افغانستان په نورستان کې داسې شوي دي. په دې غرني ولایت کې د سړکونو د نه تېرېدو له امله هم په ژبه کې لهجې پیدا شوي دي او هم دودونه او رواجونه بدل شوي دي. د نورستان د اوسیدونکو په وینا، د دوی هر ټبر او قوم چې په بېله دره کې ژوند کوي، هلته یې تقریبا مختلفه ژبه او بیل کلتور رامنځته کړی دی. د دې خلکو په وینا، په نورستان کې ګڼ کسان د یو بل په ژبه نه پوهیږي، نو بیا د یو بل د پوهېدو لپاره تر ډېره په پښتو سره ژغېږي. یو نیم وخت په دري هم د ستونزې د هواري لپاره خبرې سره کوي. نور په دې راپور کې
د نورستان اوسیدونکو وایي د ولایت غرنی طبیعت جوړښت او د سرکونو نشټوالي د یو بل په غم خاده کې لګډون کولو او له نورو ګڼو اړیکو بې برخې کړي دي. د دوی په وینا چې په هره دره او سیمه کې چې کوم نورستانیان اوسیږي له نورو لري پاتې شوي، هرې قبیلې او ټبر خپله ځانګړې ژبه، ګړدود، کلتور او دود رامنځته کړی دی او همدا لامل دی چې ډیری یې د یو بل په ژبه نه پوهیږي او اړ دي چې د یو بل پوهولو راپوهولو لپاره په پښتو یا دری خبرې وکړي. د لویدیز نورستان دوه تنه اوسیدونکي محمد یعقوب او عارف الله عارف:
د سرکونو د نشتوالي له امله زموږ ژبې، فرهنګ، تاریخ، خپلولي، نور هغه قومي مسایل چې دی یو بل نه جلا شوي دي،
چې یوازې د نورستان خوندیتوب او نورستان د خلکو فرهنګ او نورستان د خلکو اتحاد او اتفاق څه چې ساتي هغه یوازې سرک دی چې مواصلاتي لار ده چې یو بل تر وسه تر اوسه پورې دغه سرکونه هم نه دي بس شوي، هم اقتصادي مشکلات دي، هم تمدنیت مشکلات دي.
د یاد ولایت قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت ازادي راډیو ته وویل کله چې نورستانیانو اسلام نو قبول کړي او د غسیمه د کافرستان په نوم یادېده نو یو شبه او یو کلتور درلود، خو کله چې پرې د اسلامي لخکرو بریدونه پیل شول نو کافرستانیان هم د غلخکرو سره د مقاومت کولو او ځانونو ساتلو په خاطر بیلابیلو درو تر نوتل، که څه هم چې ورسته مسلمانان شول خو هملته میشت شول او له نورو جلا پاتې شول.
د خپل پناه په خاطر باندې چې هغه وخت کې د مذهبي جنگونه دوی مجبور کړی چې په درونه نوځي مختلفو درو باندې، با وجود دې چې یو قوم دی خو لهجې د ژبې دود او دستوري په کلونو بیلوالی په نتیجه کې سونه کلونه تیر شوي دي، په لهجو کې په عاداتو کې تغییر دی. نو که دا ولسوالیانې د سرک د لارې مرکزونو سره وصل شي، د خلکو روابط یو بل سره دواره احیا شي، د یو بل په مړي ژوندي کې شریک شي، نو دا کلتور او د ژبې نږدېوالی به پیدا شي.
په نورستان کې چارواکي هم د ولسونو یاد ستونزې مني او وایي په حکومتي بودیجی او د مرستندوی ادارو په همکارۍ غواړي چې ختیځ او لویدیز نورستان مرکز پارون سره ونښلوي، چې د دې کار لپاره د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته د کوردر تیتین سرک باندې کار پیل کړي او د بشپړېدو سره به یې لویدیز نورستان مرکز پارون او پارون به لغمان ولایت سره وصل شي، چې اوږدې لارې به یې لنډې او ولسونه به سره نږدې شي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په راډیوي مجله کې واورئ.
استاد حبیب الله رفی نشته 3 کاله مخکې په کابل کې سخت ناروغ شو چې بیا د درملنې لپاره بهر ولاړ. د دوی کورنۍ په کاناډا کې ژوند کوي، خو په تیرو سبان د 12 کې استاد رفی په کابل کې اوسېده، خپلې ادبي او تحقیقي هڅې کولې. تر اوسه د دوی په لسکونو عنوانه کتابونه چاپ شوي دي او د یو شمېر مهمو آثارو تحقیق تقریبا بشپړ کړی دی، خو د ناروغۍ له امله ونه شوای کړی چې دا آثار چاپ کړي. استاد رفی ازادي راډیو مجلې ته وویل چې د دغو کتابونو چې چارې بشپړې شوې دي غم کوي. څرنګه؟ مخکې تر دې چې په دې اړه له دوی څخه واورو، له روغتیا به یې ځان خبر کړو.
بله، فضل د خدای، اوس مخ په ښه کېدو یم، پښه مې ښه شوې ده، تخمي اوسې زخم ښه شوی.
چې صحت مو ښه شوی دی، په څه بوخت یاستئ د لیکلو په حساب؟
د لیکلو خو څه نه لرم، د لوستلو لږ لږ کوشای لاسته راشي لولم.
استاد، تاسو په ډیرو بدو شرایطو کې هم له لیکلو لاس نه دی اخیستی او نن سبا څرنګه مصروف نه یاست؟ یعنی بیا هم صحت تاثیر پرې کړی؟ بله،
بدو شرایطو په درد واړولو. ما په دې وروستیو وختونو کې یو ډیر مهم کار ترسره کړ. د اسرار الافغان په نامه یو کتاب دی چې په 2012 کې لیکل شوی، یعنی 400 کاله مخکې، او دا د پښتنو داسې تاریخ دی چې تر اوسه تاریخ کې نه و. د روحانیانو نه 300 کاله وړاندې د شیخ متی بابا د کورنۍ تصوف دی، د دوی ادبیات، د دوی شاعري کړي، د شعرونه ویلي، بدلې ویلي، یعنی په پښتو ادب کې بیخي یو نوی باب دی. دوی اجتماعي فعالیتونه کړي، مبارزې کړي. په دې کتاب ما یو کال پورا کار وکړ. دا ډیر مهم کتاب و. د دې کتاب د ختمېدو سره زما پښې شکرې لخوا خراب شوې. نو هغه و چې زه پېښور ته هغه اسلام آباد ته ولاړم، یو ځای نه کاناډا ته راغلم او تر اوسه پورې تر دا داوی لاندې یم. بیخي نه یم څه شوی. نو په دې اساس اوسي کوم شی لولم، نور د پخو لیکنو دپاره تر اوسه پورې هغه نه لرم. داسې قوت او توان او نظم نه لرم.
خدای دې صحت درکړي استاد. د دې اسرار الافغان په ارتباط
د خدای فضل و چې هغه کتاب
بله
اسرار الافغان نشر شو.
او مامدا ویل مامدا خبره کوله چې هغه کتاب خو خپور شو او دغه کتاب په باره کې چې کله تاسو کار پې کو په ازادي راډیو ادبي مجلې سره مو خپل نظر هم را سره شریک کړی وو، خو بیا هم د دې له خاطر چې دا یو ډیر مهم اثر دی، ستاسو په باور که یو څه نور تفصیل ورکړي چې په دې کتاب کې څه څه شان شته؟
دا کتاب تقریبا ظاهرا د متیزو د تصوف تاریخ دی، لیکن په حقیقت کې دوی د ژوند تاریخ دی. دوی د ترنک د زابل د ترنک نه لیدلی تر قندهار او پېښور پورې راغلي. د دوی کورنۍ بیا پېښور کې میشته، بیا د پېښور نه دوی د مغولو حکومت رالېږدولي دي، لاهور ته یې تبعید کړي او بالاخره د دوی مشر قاسم افغاني په هندوستان په بهار کې بندي کړی او هملته په زندان کې وفات شوی. یعنی د دې تر څنګ چې یو فرهنګي حرکت و پاینات کی و جوار سیاسی حرکت و چه مغول دی دو دی تشکل نویری دلو شیخ قاسم دی شیخ متی بابا پورشتی و کرواسیانو که دی دو تقریبا 210,000 موریدان در لوده او دی دینا دی مغول دی حکومت ویره و چه دی دوی پزید راون پاسی گو او دی دوی نا قدرت و نیست. نا امدادی چه اولی دو تا دعوت ور کرده چه اکبری دین کې ورسره برخه واخلي، لیکن د ویلې چې زه هېڅکله خپله لار نه بدلوم. نه دي ورسره تللی. وروسته د هغوی بیا زندان ته اچولی دی، هملته په زندان کې وفات شوی. یو مبارز سړی دی، یو ډېر معتقد سړی دی او په عین حال کې په ولس کې ډېر معاصر سړی دی. د اوو کاله په عربستان کې تېر کړي، هلته یې په عربو کې موریدان پیدا کړي، بیا راغلی په خراسان کی په افغانستان کی. جالب ده چې په دې کتاب کې خراسان او افغانستان دوه څنګ په څنګ کې وادونه سر په سر نه دي لکه څنګه چې دوی روایت کوي. نو دای دې خراسان نه تللی دی، هغه نه خراسان ته راغلی، د عربستان یو نه وروسته بیا افغانستان ته راغلی او بیا د غوزه لاهور ته تبعید شوی، د لاهور نه هندوستان ته و هلته وفات شو. نو د ده مبارزه اجتماعي مبارزه ده او د کلتوري مبارزې تر څنګ سیاسي مبارزه ده. همداراز د دوی مهم ټکی دا دی چې د دوی په مجالسو کې به پښتو بدلې ویل کېدلې، بدل اخواني په همدې الفاظو یاده کړي، او هغه شاعران چې دوی به شعرونه پکې ویل هغه پکې یاد شوي دي چې دا ډېره جالبه ده. ما یو وخت دا غزلې پیدا کړې وې 50 کاله مخکې. ما فکر کوم چې دا د روحانیانو د وخت دي، ځکه تصوفي غزلې وې، لیکن اوس معلومه شوه چې دا تر روحانیانو 300 کاله مخکې ویل شوي او په پښتنو کې رواج دی. نو ډېر مهم ټکي لري. د پښتنو په تاریخ کې ډېرې جالبې برخې لري، ډېر جالب ټکي، او زه خوښ یم چې دا کتاب چاپ شو او په عین حال کې پیدا شو. اولې نیمګړې نسخه پیدا شوې وه په کراچۍ کې، یو فوټو سټیټ ما ته راغلی و، وروسته یې بشپړه نسخه په جرمنی کې پیدا شو. دغه فوټو سټیټ ملګرو راوسته او د دوړې نسخې مې مقابله کړې او د دې نه یو بشپړه نسخه جوړه او چاپ شو.
استاد تاسو ویل چې دا 200 کاله مخکې تر روشانیانو اثر دی او دغه وخت پښتو سندرې لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه ځینې شیان هم پکې شته. پښتو ژبه یې څرنګه ده؟ داسې ښکاري چې ابتدایي ده او که نه داسې ښکاري چې تر دې مخکې به هم ځینې آثار وو.
فارسي ده،
کتاب په فارسی
دی. کتاب په فارسی دی او
کتاب په فارسی دی زده فقط پښتو یو ناره پکښته ده.
ام دغه ناره د دې ناری ژبه څنګه ده؟ انداس په دې دلالت کوي ستوري مخکې هم آثار وو.
د ناری ژبه خديره زړه ژبه ده. د ناری ژبه زړه د خدای ده نه ده.
نه یعنی ستاسو او بخښه استاد یعنی ستاسو اټکل څه دی دغه ناره چې تاسو ولیدله او احوال ته مو تر سترګو شوه یعنی داسې فکر م وکړو چې کیدای شي چې دا اوایل د اوایلو کلونو پښتو ژبه وي او کنه تر دې مخکې هم شاید آثار وي.
پښتو ناریخ د پښتنو د تاریخ یوه مهمه برخه ده. یوازې دا ناره نه ده لیکن دا ناره زړه ناره ده. یوهونو ورسره د روحانیانو دوی نارې ما پیدا کړي. دغون ورسته د خټکو په تاریخ کې میوه ناره پیدا کړي. دغون ورسته ما ډېرې زیاتې نارې چې پیدا کړه هغه د هوتکو نارې وي چې د هوتکو ټول تاریخ پکې راغلی. بیا د احمدشاه بابا د وخت نارې وي چې د احمدشاه بابا تاریخ پکې راغلی. همداراز دا د نارو سلسله ما چې څېړنه پرې وکړه دا د پښتنو د تاریخ سره ملا راغلی. دوی تاریخ نه لیکل لیکن خپل تاریخ یې په نارو کې ځای کړی او هغه نارې را پاتې دي ورو ورو را پیدا کیږي. ما دې هغه ناری پیدا کړی دی یوسف زو ناری چې هغه دې هغه نه وړاندې دي د روحانیانو نه د یوسف زو د دورې دي د یوسف زو د واکمنۍ دي. کله چې یوسف زی د کابل نه یو بسولوال ته په پېښور کې میشت شول هغه وخت دوی ناری ویلې د ګزیانو سره جنګېدلې هغه ناری لاسته راغلې. نو ناری په خپله د تاریخ یوه لویه برخه ده او د پښتنو تاریخ بنیاد په نارو ولاړ دی. نو له دې کبله هم ډېر ارزښت لري. ما یوه مفصله مقدمه پې لیکلې یو اتیا مخه او دغه مسایل چې پکې راغلي مثلا په موغو وخت کې د افغانستان نوم اته سوه کاله مخکې دوی اخیستی دی. د خراسان او افغانستان دوی جغرافیې یادې کړې دي. همداراز هغه جګړې چې د مغولو او پښتنو ترمنځ شوي هغه جګړې چې د پښتنو په خپل منځ کې شوي یو لږ لږ یاداشتونه پکې دي. نو په دې ترتیب دا یو عرفاني تاریخ هم دی، ادبي تاریخ هم دی او د پښتنو سیاسي تاریخ هم دی.
یعنی دغه کتاب هغه اوازې یو مخ ردوي چې ځینې کسان په دې کې شک کوي چې د افغانستان نوم وروسته له احمدشاه بابا جوړ شوی دی.
د افغانستان نوم په دې کتاب کې د زر کاله نه مخکې راغلی دی، یعنی اته سوه کاله مخکې راغلی دی. دا لوی خبره ده او په عین حال کې د پښتنو هغه لیږدېدنې او هغه د مغولو سره وخت په وخت جګړې دا پکې راغلي چې دا په نورو کتابونو کې نشته. یعنی بیخي یو نوی کتاب دی.
تاسو په دې وروستیو کلونو کې یو بل ډېر مهم اثر باندې هم کار وکړو، د خوشحال خان خټک په خطي نسخه باندې. فکر نه کوئ ډېر خلک په دې باور دي چې ډېر مهم اثر دی؟
او خټک د خوشحال خټک کتاب د دې خپل قلم دی او د دې ګڼ دلایل دي. وروستی دلیل دا دی چې د څلور ځای د مصنف په نامه امضا پکې کړي او کچې د اپریدو په جان کوړه کې اوسېده. هغه جان کوړه یاده کړي په غو کې شمسي او قمري تاریخ لیکلی او په عین حال کې د دې کتاب هیڅ غلطي نه لري. نو په دې اساس دا د ده د خپل لاس لیکلی دیوان دی او هغه وخت لیکلی چې دا د خټکو نه ولاړو د اپریدو په جان کوړه کې سیاست پرېښود او نوري ادب ته مخه کړه. په هغه وخت کې د خپل دیوان په خپل لاس لیکلی او بشپړ کړی دی او دا نسخه مالته په اپریدو کې پراته وه او د اپریدو نه ورو ورو راوښتې افغانستان ته او په افغانستان اوسې د افغانستان د علومو په اکاډمۍ.
د خوشحال خان خټک په خطي نسخې باندې چې کومه مقدمه تاسو لیکلې ده او ډېره اوږده مقدمه ده، هغه ما لوستې وه او فکر کوم ډېر معجد دلایل دی لوستونکي لپاره لري چې دا خطي نسخه د خوشحال بابا ده چې ځینو ټکو ته تاسو هم اشاره وکړه. لیکن ستاسو په باور د یو ډېر مهم شاعر په خپل لاس خطي نسخه له تحقیقي پلوه څومره ارزښت لري؟
ډېر زیات ارزښت لري. د هغو شاعر لیکنه چې د خپل لاس لاسته راشي د هغو سره نور نسخې نه مقابله کېږي، ځکه نورې نسخې د بل چا په لاس وي لاس پکې وهل شوی وي. ما چې وکتلې د خوشحال بابا کتابونه چې چاپ شوي تقریبا په سلو کې پنځوس ګوتې پکې وهل شوي، ځینې
خطاطانو ګوتې پکې والی، ځینې ناشرینو ګوتې پکې والی، نه هغه ټول هغه شعرونه چې چاپ شوي دي هغه موثق دي نه دي، لیکن د دوی نسخې نه چې چاپ شوي هغه د خپل شعرونه دي. حتی داسې ځایونه پکې شته چې کله یې په اوږده بهر کې غزل شروع کړی یو دوه بیته، بیا یې نه دي خوښ شوی، په هغوی خط کش کړی، بېرته یې هماغه غزل بلند بهر کې لیکل. نو ګوتې یې هم پکې وهلي، لاس یې هم پکې وهلي، او دقیق لاس چې مصنف یې وهلی شي نه، بلکې نو په دې اساس هېڅ نو شک پکې نه دی پاتې، دا د خپل لاس لیکلی کتاب دی، او چون د خپل دی نو په دې اساس دا معتبرترین او مهمترین اثر دی، او خلکو ښه استقبال کړی دی
او ډېر استقبال شوی دی. دا دواړه کتاب اسرار الافغان او خوشحال د خوشحال خطي نسخه، البته ستاسو پخوانی او ستاسو پخوانی کتابونه هم خلکو ډېر خوښ کړي دي، خدا تازه وروستیو کلونو دي. استاد که څه هم تاسو شکر دی چې صحت مو یو څه بهتره شوی دی، خو نن سبا که څه هم د افغانستان د علومو اکاډمي آنلاین هڅې ډېرې پڅې دي، خو بیا هم د انټرنیټ زمانه ده او ټیکنالوژي حتی د اے آی ټیکنالوژي په قوت روانه ده. نو په آنلاین لارې تاسو نشئ کولی چې له افغانستانه ځینې مواد راوغواړئ او کار پرې وکړئ؟
نو څنګه هغه مواد قلف دي، زه چې راغلی یم خو اکاډمۍ ته خپله کتابخانه بکلي، هغه زه چې راغلی یم هغه لاس کار لاندې ولا بشپړ مې نه و تسلیم کړي. نو د اکاډمۍ ادارې هغه فعلاً خلق کړي څو چې زه ورشم او بېرته اخلاص کړم او رسمانی هغه ته وسپارم د علوم اکاډمۍ ته. نو په دې اساس هغو کتابو ته د چا لاسرسی نشته دی، هغه هملته پراته دي، مونږ ته خوندي دي، او کله چې زه یا بل څوک ورته برابر شي بیا به ټول برابر شي سمدستي. یو څو نورې نسخې هم شته، هغه هم ډېرې مهمې دي. مثلا ما یوه سلسله شروع کړې وه د افغانستان د تاریخ سلسله، هغو کې محمود نامه ده، هوتک نامه ده، مهاجرت نامه ده چې هغه پخوا لیکل شوي دي، او نورې مې پیدا کړي دي، فیروز نامه ده د فیروز خان خټک چې د سکانو سره جنگ کړی، جنگ نامه ده د هغه سره جنگ کړی، د انګریزانو سره جنگ کړی، همداراز د هغه غازی نامه ده د غازی محمد جان خان. نه هغه نسخې هم پرتې دي، هغه هم ډېرې مهمې نسخې دي، نوې خبرې لري او نوي مسایل پکې مطرح دي. خدای وکړي نو زه بېرته ورشم، دا کتابونه به انشاءالله ټول اکثره برابر دي چاپ ته، ډېر زر به تنظیم کړم او چاپ ته به وسپارم.
تاسو ته حل لاره څه ښکاري، څرنګه کېدای شي چې په دې کتابونو باندې بېرته ژر کار شروع شي؟
حل لاره همغه ده چې زه بېرته پخې ولاړ شم، او نیت مې دی چې پسرلي ته ولاړ شم، بېرته ولاړ شم او را خلاص کړم، یو څوک را سره ملګری کړم چې هغه راو راو کار کوي، وکاو د چاپ لپاره آماده شي.
له استاد رفیع څخه مننه. وړاندې به په دې خبرونه کې د افغانستان په شمال کې د بلخ ادبي خوځښت د ادبي هلو ځلو په اړه واوري.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې، له ازادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د عکاسۍ د هنر په اړه په تیرو څو باندې دوه سیزو کې د ټکنالوژي له پرمختګ سره دا نظر عام شو چې ډیجیټل کمرو د عکسونو بازار سوړ کړ، خو کله چې په 2011 کال کې یو عکس په 4 میلیونه او 3 لک ډالر وپلورل شو، جنو بیرته په خپل باور شک وکړ. تر دې راوروسته چې ټکنالوژي نور پرمختګ هم وکړ او په موبایلونو کې د عکسونو ایډیټ او رنګول ډیر اسانه شول، یو څل بیا ځینو فکر وکړ چې عکسونو خپل هنري ارزښت پایللی. خو په 2019 کال کې ناڅاپه د عکسونو پیر او پلور ډیر شو، دا بهیر پسې زیات شو، او وړم کال په پاریس کې د استوګن امریکایي عکاس مان ریو عکس په 2.4 لک ډالر خرڅ شو. دا عکس د یوې میرمنې تور او سپین عکس دی چې په سرټ کوري او عکس د شاله لوري اخیستل شوی دی. تر دې 2 میاشتې وروسته د بل امریکایي عکاس ایډوارډ جین سټایکن یو عکس په 1.8 میلیونه ډالر وپلورل شو. په دې عکس کې یوه باراني ورځ ده، د ونو پاڼې رژېدلې، سړک لوندی، فضا تته ده، او یو سړی په شپو خولۍ کې لیدل ښکاري. شاته دلته هلته څراغونه هم لګېدلي. دا عکس په 1940 کال کې اخیستل شوی او یو کال وروسته چاپ شوی دی. موبایل کمره لري، ډیجیټل کمرې هم په بازارونو کې ډېرې دي، خو سوال دا دی چې څنګه شاکس اخیستلی شو. میرویس رسولی د ازادي راډیو په فردا څنګه کې د تخنیکی برخې مسول دی. دوی د عکس اخیستلو په برخه کې اوږده تجربه لري. بزرګونو عکسونه یې خپل اخیستي او دا هنر یې په پراکل وستلی دی. ښاغلی رسولی په دې باور دی چې عکس اخیستل د یوې بټنې کې کاژل نه دي، عکس اخیستل چمتووالی غواړي.
غواړو د ودانۍ عکس واخلو، باید مونږ د دغه ودانۍ په باره کې لږ زره معلومات پیدا کړو، که تاریخي ودانۍ باید تاریخ کې مطالعه وکړو، دا ودانۍ څه وخت جوړه شوې وه، څه حادثې د ماڼۍ یا د دې ودانۍ مابین او بیرون کې شوې وې. که سړی وخت ولري د ودانۍ ته یوه ورځ مخکې یا دوه ورځې مخکې لاړ سي، وګوري سلن د ودانۍ کوم ځای ښکلی ده، کوم ځای د عکس وړ ده، په کوم وخت کې دا ودانۍ به ښه په عکس کې راسي. مثلا زیاتره کسان خون سي غواړي د ودانۍ ماڼۍ یا عکسونه واخلي مازدیګر او سهار ده. من دې ودانۍ د عکس اخیستلو تقریبا په دوو قسمتو تقسیمو، یو داسې له لرې عکس اخلي د غونډې ودانۍ، او بل د ښکلو ځایو د ښکلو جزئیاتو د ودانۍ د جزئیاتو ښکلي ځایونه، دروازه ده، زینې دي، کړکۍ ده، او نور داسې واړه واړه شیان. اته مثلا سړی کوي چې هغه بیخي نږدې د دروازې دستګیر لیکنې، او بعض خلک متاسفانه جرجو کې خپل یادګارونه لیکي، حتی د هغو د خلکو د یادګار لیکلو خط عکسونه او نور جزئیات سړی کوي چې عکس واخلي. که غواړو د ودانۍ عمومي نما نه عکس واخلو، نو ښه ده چې له یوه جګ ځای نه له سطح د مځکې نه تقریبا د پنځه شپږ دوه متره جګې لغونه واخلو، مثلا یوه غونډۍ یا کومې تیږې یا کوم بل جګ ځای نه، او کوشش وکړو چې دا د دیوارو خطونه، یعنی هغه کنجونه سي دي، هغه عمودي، هغه کاغه رانیسي. ښه ده چې دا هم یو یادوري وکړم چې زیاتره عکسونه په نسبت طلایی یا گولدن ریشیو بسی عکس واخلی. نو دا رقم عکسونه داسې اخیستی سو چې کله تاسې خپل هغه مانیتور یا هغه دیسپلی تقسیم کړئ، عمودي هم په درې قسمتو او افقي هم په درې قسمتو، تاسې په پرده کې نه مستطیلونه راري. نو مهم مستطیل هغه مرکزی ده، که غواړئ چې جالبه شی غواړئ چې په تاسو تصویر کې راسي، نو هغه جالبه شی دغه مستطیل په یوه کونج کې راولئ. مثلا کړکۍ، کوم څوک مثلا هلته، یا برج، یا هغه جالبه رنګ، یا جالبه شی، یا کوم هر چی چې جالبه تاسو ته ښکاري په دغه یوه کونج کې راولئ، نو تاسو عکس ته نور جذابیت هم ورکوي. او بل خبر ښه ده چې دا هم په نظر کې ونیسو چې کومکي خطونه لکه لاره چې مثلا راځي د ودانۍ ته، یا مثلا یوه طیاره په اسمان کې پرواز کوي او شاته او خط اچولی ده، او دا خط هم د ماڼۍ په سم ده، یا مثلا د غرو افسرونه چې د ماڼۍ خواته راځي، دغه په نظر کې ونیسئ. خلک خواته روان وي، ډېر خلکو سترګې مثلا دغه خواته سي خلک روان وي، دغه خواته سي د خطونه تمامېږي. په یاد کې ونیسئ که امکان لري کوشش وکړئ چې له سپای نه استفاده وکړئ، یا که سپای نه لري مثلا په یو دیوال یا په تیګه دا کمره کېدی چې هر څومره کمره څه ونه خوري هماغومره ستاسې عکس ښکلی راځي، یعنی خیرنه یې او ډېر صافي. ښه ده، دلته یادوري وکړم کله چې دا قسمي عکس اخلي، ټایمر اخیستئ خپله کمره کې، داسې بالا لسو ثانیو پورې خپل عکس اخلي، او یاد ریموت کنټرول کېدای شي یا وایرلس یا بسیمه، او یا سیمداري چې تاسې هغه ریموت کنټرول وصلوئ کمره کې او سویچ باندې عکس اخلئ. دا یې دل خاطر سه سړی ډېر باید کوشش شي کمره تکان ونه خوري او بیا عکسونه صاف لاسي. یو بل لاره څوک وګورئ چې تاسو عکس نورم کولای راسي نو په ایچ ڈی آر رژیم یا سټایل کې کوم څه عکس واخلئ. چې دا سیستم دا سره سه تاسو د کوم څه په مثلا یو عکس له څو عکسونو جوړو، یعنی دا چې یو عکس روښانه اخلي، یو عکس نورمال اخلي، او یو عکس دمسه لګزره تیاری هغه اخلي. او دا درې واړه عکسونه بیا فوټوشاپ یا لایت روم یا نورو د عکسونو د ایډیټ سافټویر کې کوي سه یو ځای کې او اخر کې یو کولای عکس ترې جوړ کړي.
د شاغل رسولي په مننې لې وی خبرتیا ورسته د افغانستان په شمال کې د بلخ د ادبي بهیر د هلو چلو پړ
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د ادبي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کرکتنه ل آزادی رادیو
زبیح الله احساس هغه شاعر دی چې لنډشتې دروشت کلونو راهیسې شاعري کوي. تر اوسه د دوی یولس کتابونه چاپ شوي دي چې دوه یې شعري ټولګې دي، یوه یې هغه نومېشي، بله یې زاو هغه. ښاغلی احساس یو له هغو کسانو څخه دی چې په تېرو څه باندې دوو لسیزو کې د افغانستان په شمال کې د ادبي بهیر په غوړېدو کې لوی لاس و. دوی له خپلو ملګرو سره په بلخ کې ادبي خوځښت فعاله کړ، مجلې یې چاپ کړې، کتابونه یې خپاره کړل، کتابتون یې جوړ کړ. د دې ادبي هڅو په اړه به لدوی خبرو چې څنګه یې پیل کړ.
زموږ دغه فرهنګي مرکز چې دغه کوششونه او دغه لړۍ خو د دې هغه اصلي فلسفه یا د کار پیدا کېدو فکر په دې و چې په تقریبا د اتیا مې لسیزې په پیل کې چې هغه سیاسي بدلون راغی، نو موږ د شمال پښتانه دلته چې راغلو بیلابیل فرهنګیان دغه یو ډول فکر و چې یاره زموږ په سیمه کې زموږ ژبه په هغه توګه نشته ده، په حکومتي لحاظ به بحث نه کوو، په ولسي لحاظ هم هغه په هغه توګه نه وه، مثال د خبرې هغه امکانات ورته نه وو برابر. نو موږ یو ډول ضرور وګڼله چې د ادبیاتو د روس له لارې د شعر او شاعرۍ او د غونډو په دغه توګه باندې د یو د یو سوله ییزې او د یو فکري او د یو سالمې لارې پر بنا باندې پرته له هر ډول سیاسي ملحوظاتو سرکینو ځوانانو ته ورشت ورکو او دغه ژبه عامه شي. همدغه چې تقریبا که زه وایم چې د دیار له سعودواتیا دراتیا یم کلونو پایل دی چې دغه کیسه رامنځته کیږي. موږ په دیار له سعودواتیا کې د وزیر محمد ګل خان مومن بابا د دې بهیر په نوم باندې اونې ځناستي په لومړي ځل فکر کوم چې په شمال کې په لومړي ځل باندې دغه بهیر د غورستیو حالاتو کې دا پیل شو، او دا مغه څو چې موږ په پیښور کې د افغان ادبي بهیر کې چې څومره څه ذکرې وغته هغه د هجرت پر مهال باندې الته بواړو تللو به هغه کوم چوکات چې الته او مغه چوکات موږ تر ځان سره راولې کډو دلته بلخته او هغه تیګه کې خوتل شو ورورو ورپسې مجلې شوې ورورو میرمن بهیر شو د ټول ارڅ تم د بل خدادي خوځښت نوم ورک.
استاسو په بهیر کې تقریبا په اوسط حساب هر اونۍ څومره کسان برخه اخلي؟
د اوس وخت نه د اماغه وخت په هغه چې درته یم، یعنی په اوسط لحاظ باندې زموږ د بهیر د غذای تر رسیدلې چې یوازې په اونۍ زناستو باندې رالنګ نه وو. مثال چې هغه د اونۍ کې موږ به د هر جمعې په ورځ ادبي بهیر کوو، د دې ادبي بهیر تعداد هیڅ کله د لس دولس کسان نه ښکته شوی نه دی، هیڅ کله او پورته تللی دی، تر څلوېښتو پورې تر پنځوسو پورې کسانو په کې ډېره برخه اخیستې ده. هغه مواردو د مکتبونو او د پوهنتونونو د رسختۍ او د ژمي او د دغه مسایلو باندې به توپیر کوو، خو له دې نه پرته موږ کتابتون په دې وروستیو کې جوړ کړ، خوشحال بابا عامه کتابتون چې دا یوازینی د پښتو کتابونو ادرس و هغه وخت، او دغه تګراته قدر ته وایم چې په دیوی ونی په اوږدو کې لسلو لتر دو سو پورې ډیر ځوانان دی فرهنګي مرکز ته تلل او راتلل.
کتابتون کله جوړ کړ؟ څومره کتابونه مو په دې کتابتون کې راغون کړی؟
دا کتابتون ته په دا د ډیر لسو دغه د نوی ملسیږي په شروع کې دا کتابتون مونږ جوړ ک تقریبا په هغه وخت کې د څکم څلور زره شاوخوا توګه کتابونه
او دا کتابونه چې اتیا فیصد پښتو کتابونه او د دې کتابتون د جوړېدو هم علت او لامل دغه شی و چې موږ په بلخ کې پښتو کې د کتابونو پیدا کېدل سخت و، نه دا چې په عامه او دولتي او د پوهنتونونو او د ښوونځیو په عامه کتابتونونو کې نه و، په بازار کې هم پیدا کېدل سخت و. نو دې ته دغه شو یو ډول خپل مسؤلیت وګڼه چې دغه ډول یو فرهنګي مرکز باید دغه تشه هم ډکه کړي، نو تر خپل ځایه پورې نیول کوشش وکړي چې دا
احساس دغه ځوانان چې ستاسو بهیر ته درځي او له دې کتابتونه هم استفاده کړې ده، تاسو یې څرنګه ارزوي چې د دوی برخه په دغه ادبي هلو ځلو کې څومره ګټوره ده؟ یعنی یو ځوان چې دوه کاله پرله پسې ستاسو غونډو ته درغلی، ستاسو له نظره د ده په شعر کې څومره تغییر راغلی، د ده په کیسو کې څومره تغییر راغلی؟
زه درته ووایم چې په بلخ کې په هغه شروع کې یعنی همدغه ډول فرهنګي مرکزونه وو چې دغه ژبه ځوانانو ته ور وپېژندله. له دې نه مخکې ډیری تر دې چې په د پوهنتونونو تر کچې پورې د شمال د پښتنو ځوانانو تر هغه پورې د ژبې هغه د هویت سره د تړاو لرلو یا د انساني ماهیت د وړاندې کولو په اړه باندې د ژبې په اړه دغه ډول یو حالت نه و، دغه ډول ضروري نه ښکارېدله. خو ورو ورو که څه هم په تېرو دوو لسیزو کې په عامه توګه هغه اجتماعي رسنیو را پیدا کېدل، دې ټولو دغه حالتونو سره ګټه ورسوله چې ځوانان وتړل شول د نورې نړۍ له پښتنو سره او د هغوی لیکلې وکتل. خو ولې دغه بهیر کې داسې یوه بیلګه نه دوه بیلګې نه، په سلګونو داسې بیلګې دي چې داسې ځوانان راغلي چې په لومړي ځل باندې دوی د سټیج په سر خبرې په پښتو نشوي کولای، دوی په ټول ژوند کې یو پاراګراف پښتو نه ولیکلی، دوی په ټول ژوند کې یعنی یو کتاب پښتو نه ولوستلی، خو هغه چې یوه میاشت دوه میاشتې درې میاشتې شپږ میاشتې یو کال شپږ کاله دومره وخت دلته پاتې شوي دي، ډېر غټ تغییر پکې راغلی. هغوی لیکوالان شوي دي، د هغوی شعر چې لیکلی شعر کې تغییر راغلی دی، هغوی په اجتماعي برخه کې یو له ټولو مهمو خلکو جوړ شوي دي. په ډېرو مسایلو کې داسې بیلګې زخته ډېرې دي.
احساس تاسو نقدي غونډې هم لري؟
څنګه غونډې؟
یعنی په غونډو کې د بهیر د نورو غونډو په څیر باندې نقد هم لري؟
و زموږ دغه بهیر چې وو، دا زموږ اونیزې ناستې چې وې، د څو برخې درلودلې. یو توپیر چې موږ پکې د افغان ادبي بهیر نه ډېر کړی و هغه دا و چې موږ یو دا و چې هر ویاند درې اونیو کې ویندوی کولای شي چې دا هر کس د ویندوی چل زده کړي، دغه هنر سره آشنا شي، بیا به د هرې غونډې په پای کې په ویاند باندې هم کره کتنه کېدله چې وروره تا ویندوی دغسې وکړه، تا داسې وکړه، دا وکړه. په هره غونډه کې موږ به په یوه غونډه کې لیکچر درلوده، ډیری به دغه لیکچرونه په ادبي او فرهنګي مسایلو، خو کله کله به په نورو برخو کې هم موږ څوک را پیدا کړو چې موږ ته یو لیکچر را وړاندې کړي. د دې تر څنګ به په هر دویمه ورپسې کې به موږ یو په ادبي اثر باندې کاغه به کتاب وو، کاغه به شعر وو، کاغه به لنډه کیسه وه، که نثر به، په دې باندې به هم کره کتنه کوله او د بهیر ګډونوالو به د خپل استعداد او د خپلې پوهې په کچه باندې په دې باندې غږېدل او په دې باندې به سره خبره کېدله. خو دا وه چې دا کره کتنه به په هغه توګه علمي وو، په هغه توګه به په غټ اوش کې نه وه، خو ولې یو تمرین وو، دا تمرین تر اخره پورې شوی دی.
دغه کره کتنه د افغان ادبي بهیرونو په نورو غونډو کې هم یو ډول عام دی چې په کیسه باندې کره کتنه کوي یا په شعر باندې، لیکن بل لور ته دا په شفاهي ډول وي لیکي نه. فکر نه کوي چې که چېرته دغه نقدي غونډې ولیکل شي، په دقیق ډول ولیکل شي، یوازې په راپور کې نه، چې په راپور کې څوک راپور لیکي هغه کې ځای په ځای کې، نو کېدای شي چې د یو کال په ترڅ کې هر افغان ادبي بهیر د نقد یو کتاب ولري، کېدای شي چې هغه کمزوري خبرې بیا یو بل څوک چیلنج کړي او لکه یو کتاب چې څوک تدوینوي.
زه بالکل ستاسو د دغه خبرې د تایید تر څنګ دا هغه خپل یو مسولیت چې مرانه نه دی یا دا شوی هغه هم دا دی، اوس کله کله فکر کوم یا یو نیم داسې راپور چې زموږ صفحه کې پور شوی و هغه هغه راپور لیکونکي ډېر ښه لیکلی وي او د کره کتنې موضوع په ډېر ښه توګه راخیستل شوي وي، لکه دا تاسو چې څنګه وویل زه په تاسو باندې اوس پوهېږم. کاش موږ د خپل بهیر د ټولو کره کتنو د غونډو دغه ډول لږ تر لږه هغه د راپور په شکل هم موږ چې یوه برخه پکې د کره کتنې وراخیستلی وای، به غیر غټ کارو. زه د وس د ځوانانو د پاره یاد هر حق هغه د پاره چې هغه دغه ډول بهیرونه لري او روان ساتي زما بورته خواست دا وی چې دا نه یوازې چې یو علمی توب نه ورکوي نو ځوانانو ته یو تاریخي ارزښت هم دی او دا کمپم دغه توګه باندې وشي دا به ډیر غټ کار وي.
لیکوال او شاعر ذبیح الله احساس څخه مننه. دا ساجی رادیو ادبی مجلې د دې اونۍ وروستیو شیبو ته رسیدلی او په پاتې شیبو کې د یوې ځوانې شاعرې شعر لرو. پښتانه نه ده هغه شاعر ده چې زده کړې په نیم کې پاتې دي او د تعلیمي مرکزونو د پرانیستو لارې څاري. لاغلې نه ده مننه کوم چې خپل شعر په واتس اپ کې په خپل شخ په ساجی رادیو ادبی مجلې پروګرام لورولای دی.
د پښتني راز ستا مخته چې ګورم خپل ځان وینم تا هم د خپل ځان په شان حیران وینم. پورته کړه یوارې کتابي سترګې پټ دې د بڼو لاندې داستان وینم. هیلې دې چې زړه کې ټولې کړې وې نن دې ساس کې بگریوان وینم. واخستس پر لای در نه ظالم داور سر سر اننگی دیوس خزان وینم. خپلو تور زلفو کې راگیره شوی خکل دې سیره نن په زندان وینم. سوشو پختنی کچو پخلش ویتا تا لکه آینه غنده ایان وینم.
لحمدی شیر سره دا خبرونه سر تر سیجی تر بلی خبرونه زحمت شی بر لطاسو اجازه اخلم شدیوی.
وجانا نسمان کو بلا واخلما جانا نہ زمانہ